مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني وښوي درې بجې په دې غړي کې به تاسو نه خپلې معلومات درکوو چې د لانګ مارچ لپاره د پی ټی د لانګ مارچ لپاره څه تیاری روان دي او په دې موخه باندې حکومتي ګوندونو څه سرګندوري کړې دي، حکومتي چارواکو څه ویلي دي او بیا طریق انصاف څه وایي، خو تر هر څه مخکې له فرخند اسد خبرونه وو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې انتظامی دفعه یو سلسله سلوختم په داسې محل لګولې چې د تحریک انصاف ګوند مشران اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې د لګیدلې اور مړ کولو لپاره د ایران نه جاس راغلی او د ایران د هوایی پوځ دوه پایلټان د جنگی جاس د غورځېدو په پیښه کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل د اسلام آباد انتظامی نن په هغه خار کې د فایو سلسلور سل وختمه لګولي. دا په داسې محل ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لور د مئی پر 15مه نیټه د لاریون کولو اعلان وکړ. زیات کړه چې د خپل غوښتنو تر پوره کېدو به په اسلام آباد کې احتجاج ته دوام ورکوي. د فایو سلسلور سل وختمه تر مخه په اسلام آباد کې به پینزو یا لدې زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز وي. د اسلام آباد انتظامی ویلي چې د دوی د معلوماتو لمخې ځینې خلک په خار کې د ګډوډي رامنځته کولو په غرض په غیر قانوني توګه د راټولېدو پلان لري. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران داوه کوي چې پولیسو په اسلام آباد او پنجاب کې د چاپو پر مهال د دوی د ګوند سلور سبغړی نیولې دي. په ټولنیزو رسنیو خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس د تحریک انصاف مشرانو لکه حماد اظهر، یاسمین راشد او ځینو نورو پر کورونو چاپی وهي. د پولیسو لخوا د دغو چاپو پر مهال د لاهور په ماډل ټاون کې د یو کس په ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی دی. بلخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله نن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي عمران خان په هیواد کې ګډوډي جوړول غواړي او دوی به ورته دغه اجازه ورنکړي. خیبر پختونخوا ته سیرمه د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مړکولو لپاره د ایران نه ورغلی جاس نن خپل کار پیل کړی دی چې لامل یې د چارواکو په وینا د شین غرو او سلیمان په غرونو کې لګیدلې اور به ډیر زر مړ شي. نن په سیمه کې د ځنګلاتو د حفاظت لپاره کارکونکو ادارې WWF غړي یحیا مساخیل مشال ریډیو ته ویلي د ایران لخوا ورغلی جاس د ځنګل په هغه برخه باندې او په پاشي چې د تیرو دوه اونیو راهیسې پکې اور بلی کی
د کلی والا او په خبره دا د څه مطلب حالت ښه او په واچولې دا کوم چې افیکټډ ایریا د شي ځای شو کړی د لچ مزه یې ده. بیا ها د ته امدی ته تر زرغونه زوره پورې د سی د وړې د پټي د دوی میشن دا چې دا وسړی بیا بل
د شیرانی او مساخیل ضلع ترمنځ په دې ځنګل کې د مې په 12مه اور لګیدلې و چې لامل یې درې کسان بجل شي او څلور نور ټپیان شي وو. په دغه اور کې د چلغوزو او زیتون ونو ته سخت تاوانونه رسیدلي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما یو ځل بیا په دې هیواد کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو او ملي پخلاینه ټینګار کړي. یوناما د مې پر 13مه په ټویټر لیکلي چې د دې دفتر مشر ډیبورا لاینز دا خبرې پرون مزار شریف ته د سفر پر مهال او هلته د بیرابلو خلکو سره د لیدلو پر وخت کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د پخوانیو سیاستوالو د راستنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی خو ټول شموله حکومت غوښتنې ردوي. د ایران د هوایی پوځ دوه پایلټان د جنگی جاز د غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دي. دا پیښه هغه وخت شوه چې کله یو جنگی جاز F7 د ټریننګ پر وخت ایران په مرکزی خار ناین کې وغورځید. د ایران سرکاري خبری ادارې ایرنا د خبر لمخې دغه پیښه نن سهار مهال شوې ده او د یو پوځي چارواکي لخوا لیکي چې دغه پیښه د یو تکنیکی ستونزې له کبله مخې ته راغلي او په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران په هوایی پوځ کې داسې یو شمیر پیښې مخې ته راغلي. په فبروري میاشت کې هم د ایران د 1999 د انقلاب وړاندې د امریکا نه د یو اخیستل شوي جنگي الوتکې د غورځېدو پیښه شوې وه. دغه الوتکه چې د شمال غربي ښار تبریز د یو رهایشي سیمې د یو سکول پر سټیډیم راغورځېدلې وه پکې دوه پایلټان او یو لسی تن وژل شوي وو. پر ایران د لسیزو غربي بندیزونو له وجې د جنگي جازونو د پرزو د لولو او د دې د مرمت کار ګران شوې دي. د ایران هوایی پوځ ځینې روسی جاسونه هم لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې پرخنده اسد وړاندې کول اوس هم راځو لومبي موضوع ده د پاکستان کونو چورو وزیر رانا سنو لوی حکومت په د پاکستان ترک انصاف د لانګ مارچ مخنسي د خبره زکه چې عمران خان په ملک کې ګډوډي جوړول غواړي بلخوا تاریخ انصاف حکومت تورن کړی چې په لاهور اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې د دوی سلګونه کسان نیولي دي بلخوا د چاپی پر مهال لاهور کې یو پولیس چارواکی وژل شوی دی عمران خان سبالا د لانګ مارچ پلان لري او بیا هم تاسو ما چې عمران خان چې په لسم اپریل د وزیر اعظم له څوکۍ لري کړل شوی هغه تور لګوي چې د خلاف کمی ادم اعتماد تحریک کامیاب شوی په اسمبلی کې هغه د بهرنو په سازش باندې راول شوی وو نو ځکه دا غواړي چې په ملک کې د اسمبلی ماتې کړل شي او زر تر زر دي انتخابات وشي خو بیا حکومتي ګوند کې شامل سیاسي ګوندونه بل خو بیا په حکومت کې شامل ګوندونه وای دغه تور ردوی د سازش وای چې انتخابات په پر خپل وخت کېږي او دوی په خپل عیني موده پوره کوي موږ سره د مشال ریډیو خبریال گوهر مسیل له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی گوهر ستړي مشي او کړومبه رانا سناولا او د هغه سره د اطلاعي ګوندونو چې کم غړي دي هغه کومه خبري غونډه کړې ده په اسلام آباد کې هغه په اړه معلومات ورکړي نو مننه به وي
ډیر مننه د نن د وفاقي کابینه غونډه وشوله او په هغه غونډه کې ایجنډا کې بنیادی چې کوم سيزونه شامل وو هغه د عمران خان سبا د اسلام آباد طرف ته کوم لانګ مارچ کې په هغه باندې بحث او فیصله کول وو او په هغه غونډه نه پس د چې کوم وزیر د کورونو چارو وزیر دی رانا سناولا د هغه سره د دوی اتحادیان چې کوم نور غوندونه دي هغه کسان شاملو دوی پریس کانفرنس وکړو او په هغه خبري غونډه کې رانا سناولا دا خبره وکړه چې وفاقي کابینه دا فیصله کړې ده چې د عمران خان چې کوم د فتنې ډک یو لانګ مارچ راولي اسلام آباد ته د دې اجازه به په هیڅ صورت دوی ته نشي ورکړي دا او د دوی لارې با نیول کیږي دا هم پکې زیاته کړل چې په 2014 کې عمران خان صرف د جلسي اجازه اخستې و او چراغ نو بیا دلته دوی درنه شروع کړه او پاغه درنه کې دوی په پارلیمان باندې هم د قبضه کوشش وکړو او د سیول نافرمانی اعلان هم وکړو په دې بنیاد باندې دوی دا اعلان وکړلو نن د کورونو چار وزیر چې د دوی د لانګ مارچ ته اجازه په هیڅ صورت باندې نشي ورکړل هغه نور هم پکې زیاته کړل چې کوم عمران خان د لانګ مارچ راولي دا د ملک د هیواد په نقصان کې دي او په دې کې به خلکو ته ډیر زیات نقصان ورسی دي نه به د هیواد د تقسیم کېدو خدشات زیاتې کی نو خلکو ته هم دا ویل د عمران خان په لویانو ته هم دا ویل چې تاسو د دوی سره په لانګ مارچ کې مګړې کی تني د دې ډیر منفي اثرات سره مخامخ شي
گوهر د په یو سره څلور څلوخ هم اسلام آباد کې لګول شوی
بالکل نن د سه شپې مخکې د اسلام آباد انتظامی له اړخه د دفاع یوسل سلور سلويخ ته هم جاری کړی شوی دا په هغه کې دا ویل دي چې په اسلام آباد یا د اسلام آباد په حدود کې چې سلور یا په سلور کسان زیات کسان یو ځای تکیږي یو غونډه کوي نو د هغې خلاف به کاروایی کیږي هغې خلاف به عمل پورته کیږي او هغه به نیول کیږي د هغې غرض دا دی چې دلته به په اسلام آباد کې په غونډې باندې یا په یو ځای راټولولو باندې پابندي وي او خاص کر چې کوم د اسلام آباد حساسې علاقې دي یا دریل زون علاقې دي په هغه کې کنټینر هم لګولې دي او په اسلام آباد کې پتک پراتک په سيزونو باندې هم لارې بندې شوې دي او خلکو ته مشکلات هم دي ورنه
او دا چې کوم لنګ ماش د پره کسان راټولېږي د هواد مختلفو برخو نه نو داغه هم مخنیول شوی کڅنګ
بالکل په دې اړه باندې هم لارې بندې کړې شوې دي دلته سوسو زیونو کې دا اطلاع ترازی دا خبرونه راځي چې د پکیای چې کم پلویان دي یا د هغوی کم مشران دي هغه باندې چپې هم ولې کیږي پولیس به هغوی پسې ګرځي اوس لکه سات مخ کې دا پخوانی کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم د دې خبرې تصدیق وکړو چې د دوی په کور باندې هم پولیسو چارواکو چپاو آلې وا چې د دوی د نیولو کوشش وکړلو، او دا خبره هم وکړه چې نور د دوی ډېر کسانو باندې چپې والې کیږي او کسان نیول کیږي، خو تر اوسه پورې دا تعداد چې څونه نیولې شوي دي او کم کم ځای کې نیولې شوي دي دا تر اوسه پورې په تصدیق سره را مخکې شوي نه دي.
تاسو د چاپو خبرو کړه، بیګا د چاپو پر مهال په لاهور کې یو پولیس چارواکی هم وجل شوی دی، دغه هم لګیدونه وکړه. دوی مده دا چې د پاکستان تحریک انصاف مخکښانو هم لږه شیبه مخکې خبري غونډه وکړه اسلام آباد کې، هغه څه ویلي د تحریک انصاف د مشر عمران خان غونډه هم په پیښور کې روانه ده، هغه کې څه مهم خبر راغلی وي؟
بالکل، د پرون د شپې د لاهور په ماډل ټاون کې د پولیس چې کومې چاپی وهلې یا په دې اړه باندې دوی کاروایانې کولې د مشرانو په حکم باندې، هغه په بنیاد کې یو د پولیس چارواکي پکې مرشوي دي او هغه د شپې مرشوي دي، او هغه نه پس پولیسو د مختلفو سوکشانو خلاف اف آی آر هم درج کړی دي، او په دې اړه باندې حمزه شهباز چې کوم د پنجاب وزیر اعلی ده هغه په سختی سره دا ویلي چې څوک هم په داسې کار کې ملوث وي هغه سره بلاس سوکا نه نیسي، سختی به ورسره کیږي، او د دې تصدیق د لاهور پولیس هم کړی دی چې په دې نیولو کې په دې چاپو کې د لاهور پولیس یو کس مړ شوی دی، او ورسره په لاهور کې چې کوم لارې دي هغه په غټه توګه باندې بند کړی شوی دی. تاسو د عمران خان د خبري غونډې ذکر هم وکړو، اوس په دې وخت په پیښور کې د تیر پخوانی وزیر اعظم عمران خان خبري غونډه روانه ده، په هغه غونډې کې عمران خان تر اوسه پورې دا ډیره مهمه خبره وکړله چې دی به سبا په هر صورت باندې اسلام آباد ته راځي او لانګ مارچ کې به حصہ هم اخلي، او دا لانګ مارچ به دی کوي. دی دا هم وویل زیاته کړله چې زه نه وینم چې څوک داسې کس وي چې هغه دوی ته مخکې شي او دی ایثار کړي. عمران خان په خپل خبري غونډه کې دا هم زیاته کړله چې کوم د پولیس مشران دي یا د پولیس چارواکي دي هغوی ته وویل چې تاسو په داسې احکاماتو کې مرضی چې هغه د عوامو خلاف وي، او خاص کر د اسلام آباد آی جی باندې ټاکونه وکړل چې دا اسلام آباد د اوس موجوده چې کوم آی جی دی دا په غیر قانوني کارونو کې ملوث شوی، او د دې چې کوم هم کار وکړي نو موږ ته کوم کومه لوښه د دې خلاف به کاروایی کوو.
ډیر زیات مننه تاسو نه د مشال دیو خبر یال وو ګوهر مسی تاسو معلومات درکول چې پاکستان کونو چر وزیر وای حکومت به د پاکستان تر انصاف د لانګ مارچ مخنی سي د په خبره، زکه چې عمران خان دغه لانګ مارچ په ملک د ګډوډۍ رمسته کول لپاره کوي، بلخوا بیا عمران خان کم چې تر انصاف مشر دی هغه په پیښور کې خبري غونډه تویل دي چې په هر صورت کې به خپل لانګ مارچ سبا لکوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
اوردونکو خبر پختونخوا ته سیرما د بلوچستان د شیرنی ضلع په ځنګلاتو کې لګیدلې وور د ملکولو په خاطر د ایران څخه جهاز ورسېدلې، او هغه لندن څخه د ځنګل پر وور د اوبو اچول پیل کړی دي. بل پلو ته بلوچستان هایکورټ هم د شیرنی د ځنګل د وور لګیدو په اړه د حکومت څخه راپور غوښتی دی، ځکه چې په سیمه کې ځای خلک وای چې د حکومت د بیغوری لوجې د دوه اونیو څخه زیات وخت تیر شو خو تر اوسه وور نه دی وجل شوی، چې له عملې دوی ته ډیر تاوان اوریدلی دي. نور هم له کوټې د مشالډیو خبریال ایوب ترینه کوي.
و خیبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان د ضلع شرانی په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د وژن لپاره د ایران څخه راغلی جهاز د مئی په څلورویشتمه نیټه خپل کار پیل کړی دی، چې له امله د چارواک پوینه د شنغر او کوه سلیمان په لمن کې لګیدلې اور به ډیر ژر مړ شي. په دې ترڅ کې د مې په څلرویشتمه نیټه په سیمه کې د ځنګلاتو د حفاظت لپاره کار کوونکي ادارې ډبلیو ډبلیو ایف وغړي یا مسخیل راته وویل چې د ایراني جاز له لورې د ځنګل پر هغه برخو اوبو پاشي ته ځایي خلکو هرکلی کړی دی چیر چې د دوو اونۍ راهیسې اور لګېدلی دی.
جاز را ورسېدی او سپرې وکړه او اوس به موږ ورځو ګور به امپیکټ چې څنګه ختم کړی دی. د کلي والاو په خبره دا ده چې مطلب حالت ښه او به واچول دا کوم چې افیکټډ ایریا د شیزه شو کړی دی چې مزه ده بیا ها د ته امدی د تر زرغونه زوره پورې د سی د وړې د پټۍ د دوی میشن دا چې دا وسړی بیا
په دې ترڅ کې مې د ژوب د کمشنر بشیر احمد خان بازی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته نوموړي د مې په درويشتمه نیټه د مشالی ډو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د ایراني الوتکې په مرسته دغه اور مړ کړل شي. بلبلوتا دلتا په بلوچستان هایکورټ کې هم د شرانی د ځنګلاتو د اور په اړه خبري او پښتنې راپورته شوې دي. په دې ترڅ کې د کوچ نامتو وکیل سید نذیر آغا اډوکیټ د مې په څلرویشتمه نیټه و مشالی ډو ته وویل چې هایکورټ د شرانی د ځنګل په اور وژنه کې د ځنډ څخه په کار اخیستلو باندې حکومتي چارواکو څخه د مې په 15مه نیټه رپورټ طلب کړی دی.
مر په بلوچستان هایکورټ کې مسخیل او ساسات په شرانی په ځنګلاتو کې اور لګېدلې دي. په دا باندې د بلوچستان هایکورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان او جسټس روز خان بړي سمبر دا وینا وکړه چې اور بل دی چې اور به موږ څنګه مرکو فتل د احشد ضرورت دی. دا موږ ویل د ایران څخه یو الوتکه راغلی ده هغه ناکافي ده. موږ اړو سړو ملکونه دي په هغه چاره به مارات دي دا هغه سره دا رقم الات ته الوتکې ته هلیکاپټران ته چې اور مړ کوي نو زموږ د صوبې اوس د الات سره چې دی هغه دې فوري طور پر د دا ملکو سره اپیل وکړي چې د دې ملکو تیارې او د دې هلیکاپټران او د اور باندې چابو پای کوي هغه رقم الات د دا ملکو څو غوړي نو په دا باندې بلوچستان هایکورټ چې جسټس بالکل زموږ خبر وینا واردله او مراسله وزیر اعلی صاحب ته واستوله.
هلته په سیمه کې هم ډېرې ځای خلک د اور په مړکولو کې پرځنډ باندې سخت خواشینه دي او تیر ورځې د یوې جرګې د لارې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د شیرانی د چلغوزي او زیتون د ځنګل د پاتې برخې د خوندي ساتلو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه د جرګې وغړي سالمین خپلواک راته وویل
نو په دې مایوس کن صورتحال کې موږ پرونو دې ته مجبور سول چې موږ به جرګم وکړه نو بیا هم دا پریکړه وکړه چې چونکه دلته د خلک د اور مړکوي نه بلکې دا د یو ډیر لوی ډیزاستر په انتظار دي چې لوی ډیزاستر وسی نو بیا به لوی ډیرې پیسې به راځي نو د ډیرو پیسو په نتیجه کې لکه څنګه چې یو جنرال پرسپشن دی ډیزاستر منیجمنت والا بیا خلکو ته خیمې ورکوي او لوجستیک ورکوي یا د لوجستیک معنی په دې کې بیا د دوی د کرپشن ډیر زیاتې د دوی ګټې په دې کې نو موږ دا پریکړه وکړه چې دوی چونکه موږ د ډیزاستر په انتظار نه سي موږ په خپل بزو اشرونه وکړو. یوې خواته موږ اشرونه لګیا دي یو غر دی زرغون زور چې ډیر ګڼ دی ډیر ډینس دی په دې کې دا ټیم تقریبا له 1450 څخه د زموږ نوګری بالکل ټرین چک شلې دي کډی چک شلې دي هرې باندې رښتې کټ کړې دي هغه د زرغون زور بچاو کړې دي.
دلته دا خبره ده د ونی ورده چې د شرانی او مسخیل ترمنز په دې ځنګل کې د مې په 12 منېټه اور لګېدلې وو چې لامل یې درې کسان وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی وو. د ځای چارواکو پوینا چې د اور لامل په لوی کچ نه هواز د چلغوزي او زیتون درختې سیزل شوی دي بلکې په دې کې ځنګلي حیوانانو او مرغانو ته هم لوی زیان اوښتی دي.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورټومټراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سہ پا مشال راڈیوی مجلہ کے
مشال رادیو ته وګستې یو دونکو د خبر پښتونخوا قبایلی زلو مشرانو تیر ورځ د پېښور له کور کمانډر سره جرګه کړي. د جرګې مشران وایي غواړي د امن او سولې خبرو لړکی خپل کردار ولوبوي. د په حکومت او طریق طالبان پاکستان ټینګار کړي چې د مې دیرشم پورې شوی اوربندی وغځوي او د اعتماد فضا جوړ کړي چې د سولې خبرې منطقي انجام ته ورسي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د فاټا ګرینډ جرګې غړې او دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي اضلاعو په شمول خیبر پښتونخوا ټولو زیلو قبایلي مشرانو کور کمانډر پېښور سره لویه جرګه شوې. د مئی په درویشتمه دغه جرګه کې مشرانو حکومت ته وفوست ویلي چې تحریک طالبان لخوا شوې ډزبندي اوږدمهاله شي. د نام نه مخه نیولو لپاره به دوی هلې ځلې توندې کړې. نو په لومړۍ مرحله کې به مشران علما کرام او ځوانان حکومت پاکستان، اسلامی امارت افغانستان او تحریک طالبان ته د خط یا لیک په ذریعه د امن سولې پیغام لګي او غیر مشروط سولې لپاره به ټینګار کړي. ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې کور کمانډر پېښور او سیکیورټی ایجنسو سره لویا جرګه د مئی په درویشتمه وشوه او دغه سلسله افغانستان کې د طالبانو حکومت او امن لاسته راوړو وروسته په دې وروستیو کې قبایلي اضلاع او خیبر پښتونخوا کې بریدونه زیات شوي. نو د دې مخانی ولو لپاره دوی غواړي چې قبایل پکې برخه واچوي او د امن لپاره خپل کردار ولوبوي چې خپلې سیمې لا نامنه وژغوري.
کومې داسې شبکې دي چې پاغې کې تحریک طالبان پاکستان دی، د دې نه علاوه داعش دی، دا هغوی چې څومره بریدونه دي هغې کې زیاتوالی راغلی دی. دا یو خطره محسوسی ده چې هسې نه د دې جنګ زیاتوالی دومره ډیر شي چې بیا په دې علاقه کې اپریشنونه شروع شي او بیا به د قبایلي سیمې خلک بیا کډوال کېږي، بیا به د هغوی کاروبار تباه کېږي. نو قبایل په دې کې خپل حصه واچوي. موږ د یو سالس کردار ادا کولو ته تیار یو او دغه په دوی سطح باندې اوس دوی یو لری جرګې په صورت کې وړاندې رااله چې ټولو نه کور کمانډر صاحب رای واخیست او چې ستاسو سخل دی امن غواړی. ټول په دې یو نقطه باندې متفق چې امن غواړو. حکومت پاکستان ته هم دا اپیل کوو د او اسلامي امارات افغانستان ته هم چې په دې کې خپل برخه واچي.
نو ما وړي زیاته کړه چې بغیر د سشرطه د امن خبرې مخ په وړاندې بوتلې شي او قبایلی اضلاع کې حقیقي امن په نظر راشي، وسلوال سولې ته راشي او ور باندې شرطونه نه بلکې دوی په ټولنه کې فعال کردار ادا کړي.
تحریک طالبان ته اپیل دی چې پاکستان حکومت سره کینی او بغیر څه شرطونو نه د عمل د عمل وړاندې کی دا کم د سولې عمل دی، ډزبندي دا په دې کې نور توسیع وشوي شي او دا د غي پوری ډزبندي وي تر څو پوری چې خبرې ټاکلې شي نه یو منزل ته نه رسیدلی او د امن کمیټه لارې چارې چې قائم شي نه مقرر شي نه او په غي باندې عمل درآمد شروع شي او یو بل سره د اعتبار د پاره ریسه قانونه واخ استلې شي په معاشره کې دی دا غوي یو فعال او شهري جوړېدلو یا غوي ته دوباره یو جون تیرولو د پاره یو لار ورکول دي دا غي د پاره دی هم اقدامات وکړي شي.
یا د جرګې غړو 13 ورځ په دې لړکې خپل خبري غونډه هم کړي او په ټولاني زور اسنه یو ویډیو خبره کړي. دا یادونه ده چې افغانستان کې طالبانو حکومت راتلو پس د قبایلي مشرانو په وار وار لوسلوالو سره د امن سولې په باب لا خبرې شوه او تحریک طالبان لخوا د اپریل په میاشت کې ډزبند اعلان هم شوه خو لا هم دغه خبره منطقي انجام ته نه دی رسیدلې او وخت په وخت قبایلي زلو او خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه شوي. 13 ورځ هم د امنیتي چارواکو او آی ایس پی آر په وینا شمالي وزیرستان میرعلي کې د فوز په څوکۍ وسلوال برید کې دوه د ایف سی ملیشا ځواک سرتیری وژل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردن کو د ویانو د گرانیدو پاړه په خبر پختونخوا اسمبلی کې پروند اپوزیشن او حکومتي غړو ترمنځ تاو د باسونه شوې دي. ځینې سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د دویانو پر مخ زیاتېدونکو بیو په اړه باید له وفاقي حکومت سره ځکه خبرې وشي چې اکثره دوایي جوړونکي کمپنیانې په وفاقي کچه کار کوي. د همیشل ګوند د غړي سردار حسین بابک په دې نظر وو چې په عمومي ډول د خبر پختونخوا حق نه دی ورکړل شوی او سیاسي ګوندونه باید دا مسله د مرکزي حکومت سره پورته کړي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
جب تیل مہنگا ہوتا ہے جب ڈالر
د دوایانو د نرخونو د لوړی ددو او ورس پورس د ګرانی د بوج زیاتی ددو په اړه دا ټول بحث د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ترسره شو او د حزب اختلاف او د حکومت د غړو لخوا په دغه اړه بیلابیل وړاندیزونه او غوښتنې مخې ته راغلي. په دغه مهال د عوامي نېشنل ون سردار حسین بابک په خپل تفصیلي وینا کې وویل چې که حکومتي او د حزبي اختلاف غړي په شریکه د مرکز نه خپل وسایل او بقایجات ترلاسه کړي نو خیبر پښتونخوا صوبه به دومره غنی شي چې د هر رقم شایانو د ګرانۍ په ستونزه به قابو عمومي. سردار حسین بابک زیاته کړه د جمعیت علماء اسلام فی د اسمبلی غړی نعیمه کشور د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل دوایانی ډیر زیاتې په ګرانېدو دي او د دې بنیادی وجه دا ده چې د ډالر نرخ ډیر لوړ شوی دی. نو چې په دې رفتار ډالر روان وي نو په هر سبا د دې اثر وي نو د دوایانو نرخونه هم په تیزی سره روان دي. د اسمبلی په غونډه کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي حکومت نیوکې وشوې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې د هیواد د اقتصاد د جوړولو او ګرانۍ د مخنیوي لپاره یې کوټلې تګلارې نو جوړه کړې. نو په دغه وجه اوس ګرانۍ نور هم په زیاتېدو ده. خو په صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو په مرکز کې د خپل ګوند د تیر وفاقي حکومت د اقتصادي او تجارتي پالیسیو دفاع وکړه او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل نن تاسو وایئ چې عمران خان رعایت ولې ورکړی وو خو چې بهر ناسو نو ویلې چې په هیواد کې تیل ارزانېدلې شي. نن خو حکومت د دوی په لاس کې دی وس دې ارزان کی. دوی ولې د حکومت د راغورځولو کوشش وکړو؟ تاسو د دوایانو خبره کوئ. ستاسو وزیر په وفاقي حکومت کې ناشته هغه ته وایي چې د دوایانو نرخ راکم کړي. دا خو د وفاقي حکومت کار دی. د تحریک انصاف غړو په خیبر پښتونخوا صوبه کې په ولس د دوایانو د زیاتو نرخونو د بوج کمولو لپاره د صوبایي حکومت د صحت کارت د پروګرام ذکر هم وکړو او دوی وویل چې په اسپیټالونو کې د داخل ناروغانو علاج او درملنه د دغه پروګرام لاندې په وړیا توګه کیږي. خو د حزبي اختلاف غړو وویل چې دغه سہولت نه هغه خلک ګټه نشي ترلاسه کولی کوم چې د زړه، سا او دمی یا شکرې د ناروغو پرنګ د نورو ناروغو سره مخ دي او ټول عمر په کور کې په دوایانو گزاره کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو د دې غړي مهم موضوعات صدا سیبو چې د اسلام آباد انتظامی نن په هغه خار کې د په یو سلو څلو څلو خلک لګولې د په داسې محل چې د پاکستان تر کینساب ګن مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر محل د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د حکومت پر ضد اسلام آباد پر لور د مه پر 25 مېټا د لاریون کول اعلان وکړ او زیاته کړه چې د خپل غوښتنو تر پوره کېدو به په اسلام آباد کې احتجاج ته دوام ورکوي. نوموړی غواړي چې زر تر زره انتخابات وشي خو حکومت بیا وایي چې انتخابات به په خپل وخت کېږي او دوی به خپله عیني موده پوره کوي. دغه راز خبر پښتونخوا ته سیرما د بلوچستان د شرنی ضلع په ځنګلو کې د لګېدلي اور د مړ کولو لپاره د ایران نه ورغلي جاز نن خپل کار پیل کړی چې له امله یې د چارواکو په وینا د شین غره او سلیمان په غرونو کې لګېدلي اور به زر مړ شي. د شیرانی او موسی خیل زلو ترمس په دې ځنګل کې د مې په 12 اور لګیدلې و چې له عملې درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. او د ایران د هوایی پوز دوه پایلټان د جنگی جاز د غورځېدو په پیښه کې وژل شوي. دا پیښه هغه وخت شوي چې کله یو جنگی جاز F-7 د ټریننګ پر وخت د ایران په مرکزي ښار ناین کې وغورځېد. د ایران سرکاري خبري ادارې ارنا د خبر له مخې دغه پیښه نن سهار مهال شوي او د یو پوځي چارواکي لخوا لیکي چې دغه پیښه د یو تخنیکي ستونزې له کبله مخته راغلې او په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې. اوس هم تاسو ته نجیب عامر اونیز ادبي او کلتوري خبرونه مشال ډوي مجله وړاندې کوي. راځي چې په شریکو ته وښو.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونه مهم د خبرونې په زولې کې درته د خبرېدو لپاره بیلا بیل مطالب راټول کړی دي. له تاسو هیله لرو چې تر پایا مې بدرګه کړئ. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ د مئی له 14 تر 15 د سهیلي پښتونخوا ادبي تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې درې ورځنۍ نړیواله سیړن غونډه وکړه. یادې غونډې ته د پاکستان د بیلابیلو سیمو تر څنګ له افغانستان څخه هم د پښتو ژبې او ادب نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالان ورغلي ول چې خپلې مقالې هلته وړاندې کړلې. د مشال لډیو خبریال سمات شبنم هلته موجود او یو تفصیلي راپور یې جوړ کړی دی.
د پښتو اکیډمي کوټې لړخه د سولې پښتونخوا ادبي تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې د درې ورځنۍ نړیوالې څېړن غونډې تابعیا سوې وه. څېړن غونډې ته د پښتو ژبې پر بېلابېلو اړخونو نومیالیو تاریخ پوهانو او لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په څېړن غونډه کې د افغانستان په ګډون اسلام آباد، کراچي او خیبر پښتونخوا څخه ادبوانو ګډون درلود. د پښتو اکیډمۍ کوټه مشر سید خیر محمد عارف د یادې څېړن غونډې په اړه د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پښتو اکیډمۍ کوټه لړخه هڅه کوي چې موږ د پښتنو ترمنځ یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټولو لپاره د یووالي سبب وګرځي.
موږ د پښتو اکیډمۍ کوټه لړخه مسلسل دا کوشش کوو چې موږ د ژبې په اوله، د خپل کلچر په اوله، د خپل تهذیب او تمدن په اوله باندې د پښتنو ترمیان یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټول د یووالي سبب وي. ظاهره ده چې ژبه ډېر بنیادي عنصر دی، هغه د تاریخ په اوله هم، هغه د تهذیب په اوله هم، هغه د کلتور په اوله هم، او هغه د نزدیکت او وینې په اوله هم. نو زموږ کوشش دا دی چې موږ د لر او بر پښتون وطن زه خلک راوغواړو، د دې سره کښینو. دا هغه دوه درې ګټې، یو دا چې دوی خپله زړه وویني، یو د بل په حالات خبر شي، پر ملکي مسایلو باندې وغږېږي، پر ملکي حالاتو باندې، خصوصا د پښتنو پر حالاتو باندې یو له بل سره خپل خیال شریک کړي، او بیا کم از کم په اتفاق باندې ولای عمل هم جوړ شي چې یار دا په کار دی، دا نه دی په کار.
څېړن غونډه پر اتو برخو ویشل شوې وه. په لومړۍ ورځ لومړۍ برخه کې د سولې پښتونخوا تاریخ او لرغونو آثارو باندې لیکوالانو برخوالو ته خپلې مقالې واورولې. دویمه برخه د سولې پښتونخوا د غزل مزل تنقیدي څېړنې ته ټاکل شوې وه. په دویمه ورځ د سولې پښتونخوا د نظمینداره او د سولې پښتونخوا غیر کیسیز نثر باندې مقالې وړاندې شوې. په دویمه برخه کې د سولې پښتونخوا غیر کیسیز ادب او په سولې پښتونخوا کې سندي او غیر سندي تحقیق باندې لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په دریمه ورځ لومړۍ برخه کې په سولې پښتونخوا کې تنقیدي هڅې او په دویمه برخه کې په سولې پښتونخوا کې پښتو رسنۍ باندې لیکوالانو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. د رسنۍ په اړه د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلمه ژورنالیست راشد خان خټک د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې رسنۍ خپل یو اصول درلود. خو چې لکله ټولنیز رسنۍ راغلی دي نو د رسنۍ خپل اصول تر پښو لاندې کیږي.
رسنۍ خو په هر وخت کې وي کنه، د بڼه بدلیږي، شکل بدلیږي، هر د رسنۍ د مور د بدلیدو سره یو لوی تغییر راغلی دی. یعنی په هغه وخت کې چې اخبار راغی بیخی د یو دور نه بل دور ته خلک داخل شول، بیا چې کله ریډیو راغله نو هغه یو بل پړاو، بیا چې ټی وی راغی نو هغه یو بل پړاو، اوس چې دا ډیجیټل میډیا راغلی ده نو دا ډیر پخوا په داسې وګوره، دغه پخوانی دغه چې رسنۍ داسې وي چې یو کس په ډیرو خلکو ته مخاطب وو، یو کس په خبر ورکوو، مقاله به یې لیکله، اداریه به یې لیکله، کالم به یې لیکو، یا به یې وینا کوله په ریډیو کې به سویل، په ټی وی کې به سویل، ډیرو خلکو به اورېدل. اوس ډیر خلک خبرې کوي او ډیرو خلکو ته یې کوي. یعنی دا بیخي یو ډیر غټ بدلون دی چې په دغه کې راغلی دی. او بل دا دی چې د ډیجیټل میډیا یا دغه د کمې چې ټولنیز رسنۍ دي، دا فیسبوک دی او ټویټر دی او دا انسټاګرام دی او دا شیان، په دې کې هر سړی چې دی دغه شو، یعنی ویونکی شو، هر سړی یو خبره لري که سمه که خراب وي، او د دې سره د هغه کم اصول چې دي هغه نه مراد کیږي. یعنی په دغه خو داسې یو هغه د بیلانس اصول لري کنه ژورنالیزم، چې یو کس به مسئول به هغه به ګوري چې په دې کې دا 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 شیان په کار دي، دا دا شیان نه دي په کار، چې کوم د ژورنالیزم اصول دي هغه نشته. اوس هر څه چې څه وویل او په هر څه وخت یې وویل،
په غزل او د غزل په تاریخ لږ نظر واچو، یو دوه سوالونه لري چې غزل څه ته وایي او د دې تاریخي پس منظر او مفهوم څه دی.
په چېړنه غونډه کې مېرمنو هم ګډون درلود، خو شمېر یې لږ لیدل کېده. له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوالې سیده اسینګل مشال ریډیو ته وویل چې د کلتور او د ټولنې په دې سختو بندیزونو کې د یوې پښتنې مېرمنې لپاره لیک او تخلیق کول ډیر ګران کار دی.
ډیره زیاته خوشاله شوم چې په ماضي کې چې کله د تاریخ ته لاړو، لری لاړو، نو ډیره زیاته مېرمنې، ډیره فعالې مېرمنې مخې ته راغلي. د دې سیمې چې تعلق د سویلي پښتونخوا سره د ادب لپاره ډیر زیات کارونه کړي دي. خو د بده مرغه او ماغه خبره به کو چې د کلتور او د ټولنې په سختو بندیزونو کې بیا لیک او تخلیق کول د یوې پښتنې مېرمنې د لپاره ډیر زیات ګران کار دی. اوس چې ما کتل یا پرونه داسې چې موږ ګورو، نو په دې سیمینار کې هغه ونډه ډیره زیاته په نظر نه راځي، خو بیا هم ډیره زیاته خوشاله یم چې یو څه پیغلې جونا مېرمنې زموږ سره ملګري دي، راځي په ټولو نشستونو کې موږ سره شرکت وکړو، او ډیر په غور سره او ډیر په فکر سره دی عالمانو دا خبرې اترې واوري دي، او دغه دی موږ سره ناستې پاستې وي، نو دام لکه د تبدیلۍ یو دغه دی کنه یو آغاز به وته. زه وایم چې دی لکه وخت لږ بهتر شوی دی، او دا چې لږ مخ په وړاندې باندې ضرور تللی دي مېرمنې، نو وخت ډیر مخکې تللی دی، کامونه ډیر مخکې تللی دي، او موږ هغه بدبخته پښتانه یو چې ورځ په ورځ موږ لکه لرې کیږو د ترقۍ نه او د دې پرمختیا نه. نو باید چې موږ د خپلې آبادۍ د نیمه برخه چې کومه ده، دا د خپل ځان سره لکه شریکه داسې روان اوسه.
د څېړنګوډي یوې برخوالې رحمت بیبی څګزی مشال ریډیو ته وویل چې په ډېر کتابونو لوستلو یا ما په ډېر وخت دومره څه نسو زده کولای لکه په دې څېړنګوډي چې ما پدرو ورځ کې زده کړل،
چونکی زه استاد یم او د خپل بچانو یا د نږدې بچانو علاوه زه د ډیر شاګردانو هم پرورش ما په ذمہ دي. نو دارنګ سیمینارونه او دارنګ شیان چې زه اټینډ کوم، زه چې په دغه کې ګډون وکم، نو زه خپل د شاګردانو لږ زه د ما د خیال دي، زما خپل د خیال دي چې د شاګردانو لپاره لږ نور بهتر استاد ثابت کېدای شم. او په دارنګ سیمینارو کې تاسو یقین وکړئ په ډیر کتابو ویلو باندې، په بخیر ډیر ټایم باندې ما دونه شیان نه سوز د کولای کم چې په داسې مینار کې په درې ورځې زده کړی.
د یادی درې ورځنی چړن غوډي هر شپې پای د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلما اسپانیار خټک د کتک ټاس پنڅا پای ته رسیده. سید خیر محمد عارف مشالی ډوتول چې مرده پښتو ژبه، کلتور او ادب د پرمختګ لپاره هڅه کوو، هغه کتابونه تر چا پرسو چې د پښتو ژبه لپاره په ګټه تمامېږي.
موږ یو کوشش دا وکړو چې موږ ښه کتاب هغه کابل لیکوال لیکلی دی که پېښور لیکوال لیکلی دی، داغه د پاره مشترکه کار دی موږ یو ریویو کمیټه جوړ کړی دی هر څوک چې هر ځای پښتو کتاب راوستي موږ ریویو کمیټې ته ولکو هغه دا ریپورت راکې په قاعده صفه په صفه وګوري چې دا کتاب په دا د بنیاد باندې د چاپول ور دی دا هغه کتاب موږ چاپ کړو او هغه تر چاپ ورسو دا هغه ګټه دی چې اوس کوټې کړمي یعنی پېښور کړمې زما خل تر اوسه د کوټې دی کې یو لیکوال کتاب نه چاپ کړی خو موږ په دا والا په دا سرلوړ یو کنه چې موږ د پېښور د لیکوالو کتابونه هم چاپ کړی دي موږ د افغانستان د لیکوالو کتابونه هم چاپ کړی دي بلا تفریک صرف د کتاب معیار د کتاب موضوع چې هغه زموږ له تاریخ سره زموږ له جغرافیا سره زموږ له کلتور سره څور قدر متعلق دی او که چیرې هغه تخلیقي کار دی نو هغه د نوي دور له تقاضو سره څور ارتباط لري په دغه بنیاد موږ سلکشن کوو
پښتو اکیډمي کوټې د خپل مزل پیل له 1901 میلادي کال څخه کړی په خپل 50 کلن مزل کې د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو شاوخوا 200 کتابونه چاپ کړي دي یاد څېړن غونډه پر 15 مې د شپې په ټنګ ټکور خبرونه پای ته ورسېده سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د سمت شبنم راپور موریده اوس ورزو په خبرته چرته چې پښتو اکاډمۍ په یوې پښتو املا د لیک لوست عامولو په هدف دوه ورځنی سیمینار جوړ کړو یاد سیمینار چې پښتو لیک لوست پرمختیا او املایي ستونزې سر لیکي وو پکې پښتنو پوهانو خپلې مقالې واورولې د دې سیمینار اهدافو کې د پښتو لیک لوست په اړه سفارشات راغونډول د املایي ستونزو په اړه د پوهانو تحفظات مخې ته راوړل او ځینې نور شامل وو دا سیمینار د مې په 18 نیټه ترسره شو نور تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې اوریدل شي
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایی او املایی ستونزو د سرخط لاندې دو ورځنی سیمینار ترسره شو د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصر الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي پښتو خلکو ته ډېر ورسول شي په لیک په ول سره د لوست په ول سره دا څلور جوز دي د یوې ژبې د لپاره پاغه کې ویل او اورېدل دا خو عام دي په دې کې چاته ستونزه نشته ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي دویم لوست یعنی د علم د خورولو د لپاره دغه دوا بنیادی شیان یو لیک ته یو لوست دا بنیادی مهم دي جبه اعلی ترقی کول شي چې په هغه کې د لیک لوست زرای او دا غي ستونزې حل کړی شي او زرای عام کړل شي او په ریاستی سطح باندې په دولتي سطح باندې په ولسی سطح باندې په ادارو کې په نورو ارزایونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا انصر په کوي توګه محسوس کړل شي او ودا ور کړل شي
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغه لته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې د لهجه دا دوا بیل شیان دي دا په خپل زبانه سم دي د املایي وحدت د لپاره په ټولو ژبو ګډیر کار شوی دی کومنګ نور د پرمختل ژبو وګورو د دیو د لپاره ډیر زیات کار شوی دی د سی بحثونه چې عدالت کیږي یا په باړه غلې کیږي یا بر کیږي یا لر کیږي دا بحثونه د املایي وحدت د لپاره ډیر مهم دي د کی ستونزې په نخه کیږي په دې کې هغه زمنګ د ژبو نږدېواله په نخه کیږي د لهجو بحثونه را مطرح کیږي د وایونو او د کلمو بحثونه را مطرح کیږي دغه بحثونه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره زه فکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي خو کومنګ د سی بحثونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعد معیاري ژبه ونه لرو دغه بحثونه د ژبې د بقا لپاره او د ژبې د پرمختګ لپاره ډیر مهم دي
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلې په کانفرنس کې چې د لر او بر وطن پوهان په کومه املا سلا شوی وو پکار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولې شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په بغلګلې کې یو اجتماع رابلل و او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې، او هغه فیصلې د بغلګلې د 1900 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ څه کمې یا څه سقم پاتې دی چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په 1900 او 1900 چې دا کوم پښتوي کلمې کوم سیمینار دوه ورځې منعقد کړی دی، نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي، او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واخیستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. باچا خان پوهنتون التنا ایم فیل کوم. یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي، کبا هغه کې بل څوک انټر شونه دا هغه لهجه خو نشي ویلې کنه. زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی، زمونږ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی. نو دې له سره مونږ په کار دی چې مونږ لیکل په یو لهجه کې راوړو، په یو املا کې راوړو. لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به د یو بل نه جدا وایو، کو لیکل کو د یو بل نه جدا کو، خو که نصابی ژبه زمونږ یو شي نو الله ودا کار کوي چې زمونږ پوهان اوغواړي، زمونږ لیکوالان اوغواړي، نو دا کار به ډیر زیات اسان شي.
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو، او د پښتو ژبې د پرمختیايي ستونزو او لیکدود په اړه مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور مو د غلام غوث رپورټ اورید. تاسو د مشال ریډیوي مجلې ته وکړئ. اوس یو تنزیه لنډه کیسه درته وړاندې کوو. د دې کیسې لیکوال عباسین کاتب دی، نوموړی افغان لیکوال دی او پر ټولنیزو رسنیو خپلې لنډې کیسې او خاطرې خپروي. دا کیسه هم موږ د ښاغلي عباسین کاتب له فیسبوک پاڼې نه راخیستې او له هغوی نه په مننې په غږیزه بڼه درته وړاندې کوو. مسافر دی ورکه شي کله چې څوک نوم یادوي نو ماته لوبیا را یادېږي، او لوبیا چې خورم مسافر را یادېږي. کیسه دا سیدا چې په لندن کې مونږ درې انډیوالان په یو کور کې اوسېدو. یو چای هم نشوي دمولې، بلکې اگې په خولې خو په شرمونو به شرمولې. زه چې اوم نو دومروم چې لوبیا په خول مې د خپل اپریدي آشنا نزد د کړیو. دا نو د خدای پزل او کرم او چې پسته شوی لوبیا او چخړید شوی رومیان با په کنزرو ډبلیو کې ارزان او پریمانه پیدا کیدل. مخام چې بشو درې ډبلی لوبیا او یو ډبلی رومیان به مې دیکته ور واچول او چمچا به مې پکې تا وکړه. کله به چې ما په پخلنځي کې دا اشتها وجون کې هوسانه په خوله، نو د همسایه له پخلنځي نه چې دیوال را سره شریکو، د ډول ډول خوراکونو بویونه راتلل او اشتها به بهتر ژوندۍ کوله. زموږ هم سایګان چې دوی کشمیرانو چې یو ښځه او میړه او درې بچیانو، یوه انجلۍ وه او دوه لکانو چې تقریبا درې واړه ځوانانو. میړه یې ټکسیوانو، بچیان به مکتب او کالج ته تلل، او د ښځې کار دا و چې دوی ته به هوسانې پخولې. یو ورځ ده او یک شنبه ده، سخت بارانی ورځ ده. یو انډیوال مې چې د کاکا زوی په بل ښار کې اوسېده هلته تللو، او کوم چې په کور کې و د وی چې زه مې ماما کره ځم، خو پام کړه چې دیګ ته لوبیا وانه چوي، ځکه چې د ماما ښځې مې راته ویلي چې نن ستا د انډیوالانو لپاره د ماښام ډوډۍ زه تیاروم. دینو له کوره ووت او زه په کوټه کې تلویزیون ته پرېوتم. اوس نو د ځان سره وایم چې چرګ پلو به وي، که مایچه پلو، زعفران پلو به وي، که سبزي چلو، خو لګیا یم په خیالونو کې په غوښو پلوونو شخوندونه وهم.
لنډه ایدا چې ورځ مې په چورتونو کې لنډه کړه چې مازیګر شو پخلنځي ته راغلم او د لوښو په منځلو مې پیل وکړ. ورو ورو او په مزه مزه مې لوښي ومینځل او پخلنځی مې هم سره پاک کړ چې په دې کې ور بیرته شو. یا پیرا بابا پلی بخته ورشه. دا دی چې ملګری مې درې سر په سر تړلی دیش کې په یوه ټوټه کې راوړل. زر زر مې د اخبارونو پاڼې ورته په میز خورې کړې او دیچکې مې را خلاص کړ. اخ اخ کوفته واخ واخ قابلی پلاو په دې دریم دشکی کې بسوي چې را خلاص مې کړ نو تنکې بنډې دی. ما وی یا الله ملګری مې وی بسم الله او ورتهون خطو. هغه چې یو سو مړې وکړې وی چې نور نو زموږ شم تبن هغه بل ته خزان موړ کړو. خو ما د زړه له کومې نه بیلچې پکې خخې کړې او د سبا برخه مې هم وخوړله. خچ موړ شوم په ګیډه کې مې ځای پاتې نه شو نو په زړه کې مې وای چې یا خدای قربان دې شم له نعمتونو چې دا ګیډه د لږ غټه پیدا کړې وای. خو خیر پورته شوم د پخلنځي نه مې پاک پتنوس غورې او قاب راوړل او پاتې شوی پلو او کوفته مې په خه مهارت پکې واچول او د پلو پر سر مې د غوښې ښکلې بوټې کې خوده. ملګری ته مې وای چې ور را بیرته کا چې زه د همسایګانو حق ور ورسوم. ملګری مې چې دا خبره واورېده په حیرانۍ راته ویل مولا نصرالدین نه د څه لپاره؟ ما وی خدای به اجرونه راورسوي. هغه چې لږ بې دینه غوندې ووی چې خدای په لندن کې مړه ګیډه لوبیا نه در رسوي او ته د آخرت د اجرونو په تمه یې. پرېږده بابا اجرونه مجرونه نشته. ما وی سه کوي که خدای کول اجرونه به په آخرت کې نه په همدې نړۍ کې وګوري. خو ورې په غوټه ټنډه راته بي تکړ. ما د اجرونو نه ډک پتنوس د همسایګانو کور ته یووړ. ور میں ٹھک ٹھک کر دادے چی کشمیری خزا پا خپل راواتا. دا ادب پا دیرو لوڑو خانو کی میں پا وردو جبا غوڑ سلام ورتوا چاو. خزی وی چی تو خوزا منگ امسائی بچیا. ما وی او ترو ری منگ ستاسو امسائیگانیو او افغانانیو. دا دیر وقت نمی پا زڑک کی تاوی دل چی او خق قابلی پلاو پوخ کم او تاسو تای راوڑم چی دا امسائیگی حق ما داشی. خوب مگ مساپران و مجردانیو طول ورس پا کار و پس بقی کی مصروفیو نن می لگ وقت پیدا کرد او داده دا پلاو و کفته می تاسو تا راوڑی. او بیا تاسو کشمیران خو زمونږ تربوران یې. خزه چې زما د مینې نه ډکی خبرې واورې دي نو په ډیره مینه او اخلاص سره نه مننه وکړه او زه بیرته خپل غمخانه ته راستون شوم. میرا حضرت میرا چې سبا شو کاری ورځ پیل شو نو زو ملګری می دواړه د ژوند سرګردان بازار ته ووتو. مخام چې ستړی استومنه راستون شوم نو د غمخانی ملګری می له وخت تر رسیدلې زه هم ور سره کیناستم او د ورځې کارګزاری مو سره تیر کړه. لا می ستړیا وته نه و چې ملګری می وی پاسه چې وګیم او لوبیا شپکی. زه چې د نور ورځو نه لګ ډیر ستړی او ناسازم ورته می وی چې لګ می پریک داشنا چې دا ستړیا مې اوزي وړم دې چکن شاپ ته خوندور چکن چپس در باندې خورم. هغه هم د سترګو په اشاره کې ځواب راکړ چې سمه ده. داسې لس پنځلس دقیقې چې تیرې شوې ما وې پورته شه چې ځو. ملګري مې بوټان په پښو کړل چې ور ټک ټک شو. یو بل ته مو سره وکتل او زه ورته ووتم چې ور مې بیرته کړ. د کشمیری ښځې زوی د خدای د نعمتونو نه ډک پتنوس نیولی ولاړ دی. ملګری مې راغ کړل چې څوک دی؟ ما وې د پرونی کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه. بیا نو تر سو چې مونږ هلته اوسېدو د جمعې به درې یا څلور ځلې د هغې کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه را رسېدل. تنزیه لنډه کیسه مو واورېده چې لیکوال عباسین کاتب و. اوس درته د خوږ ژبې شاعر پیر محمد کاروان یو ښکلی شعر وړاندې کوو. دا د هغه له تازه شعرونو څخه دی او زموږ همکار بشیر ګواخې درته په خپل غږ کې وړاندې کوي. خو له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران و.
په اختر کې هم رنگ د رمضان وو، یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. چې طالب دې پتل د ورې خمو د نرګسو شپګ و پاڼې ځان وو، د لونو په موسم کې وو لمر سوې، د اخلاص په آینه کې به روخان وو. ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، لکه گل با په مسکا مسکا روان وو. تبوای ټول غاټولې دی ملګری، تبوای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشي بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به د تندې ټکولې، دروازې به د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. میگی نبی هم پخی بچولی، ل میگی نبی هم پخی بچولی، پلا سونو کی زور د پهلوان وو. مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ وو، مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ وو، په څپو با سمندر د ده پشان وو. خپل سوکړه کې توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړه کې توا من هم و سلوا هم، مستغنی چې د تایی له دسترخان وو. د روژې د روژماتی غوندي خوب وو، د روژې د روژماتی غوندي خوب وو، رواجینو په مینه مسلمانو. په لټون باندې کاروانه مونږ کې، په لټون باندې کاروانه مونږ کېږي، یو پتیګو کې غمې غمې انسانو، یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. موسیقی مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.